السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام 5 بجې سوې د ازادي رادیو د نیم ساعته خبری مجله خبریږي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې امریکا او پاکستان لا هم د تروریستانو لپاره امن ځای دی. هغه راپور چې افغانستان هم هرکلی کړی دی. په پیل کې له فرشته جلال زینه خبرونه اوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په دشتي برچی کې لزیر ژوندون سره د بی پولي ډاکټرانو د نړیوالې ادارې د مرستو پای ته رسیدل د ښځو او ماشومانو لپاره روغتیايي امکانات په شدت محدودوي. په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت وایي ښځې او نارینه د کرونا ویروس د معاینې لپاره مساوي امکانات لري. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي به نن د افغانستان په اړه خپل درې میاشتنی راپور د امنیت شورا ته وړاندې کړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن وویل چې په دشتي برچی کې د سلبستره روغتون له زیږنتون سره د بې پولي ډاکټرانو د نړیوالې ادارې د مرستو پای ته رسیدل به د ښځو او ماشومانو لپاره روغتیايي امکانات په شدت محدود کړي. د دې کمیسون پر ټویټر لیکل شوي چې حکومت باید د نړیوالو ادارو د فعالیت لپاره یو مسون چاپیریال برابر کړي. د بی پولي ډاکټرانو نړیوالې ادارې څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د دشتي برچی د سلبستره روغتون د زیږنتون له برخې سره مرسته نسي کولای ځکه د مسونیت احساس نه کوي. د نړیوالې مرستندویه ادارې په دشتي برچی کې پر زیږنتون د وسلوالو تر حملې وروسته چې د میندو او کوچنیانو په ګډون څلورویشتنه پکې وژل سوي وو دا پریکړه وکړه. د حملې مسولیت کومې ډلې نه دی اخیستی. په افغانستان کې د عامې روغتیا وزارت هغه رپورټونه ردوي چې وایي ښځې د کرونا ویروس د معاینې لپاره محدود امکانات لري. د سره صلیب نړیوالې ادارې پرون په یوه راپور کې وویل چې د افغانستان، پاکستان، سومالیا، یمن او چاد په څیر په نیسمنو او جګړه ځپلو هیوادونو کې ښځې د نارینهوو په پرتله د کرونا ویروس د معاینې لپاره کم امکانات لري. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څارنې او ارزونې د برخې مشر سید عطاالله سیدزی نن د ازادي راډیو ته وویل
تماما مردم افغانستان به صورت یکسان
دسترسی باید. د افغانستان ټول خلک د معاینې لپاره مساوي امکانات لري. خوش دي کمې د معاینې لپاره راځي لدې عمله یې شمیر کم دی. سید ویل چې تر اوسه روزیات شې په افغانستان کې په کرونا ویروس اخته سوي دي. خو د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر په دې پورې تړلی دی چې څومره کسان معاینه کیږي. لدې کبله رښتینی شمیر شایي تر دې زیات وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن وویل چې په کرونا ویروس اخته کسانو شمیر په 10,015 اوښتی دی. د دې وزارت ویان نن وویل چې په یوه شواروس کې 1,015 معاینې کړي او په هغه کې 460 مثبتې پیښې لیدل سوي دي. نن به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په افغانستان کې په وروستیو دریو میاشتو کې پر وضعیت خبرې وسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي به نن خپل درې میاشتنی راپور چې د مارچ له میاشتې د مې د میاشتې تر پایه پورې دی د بحث لپاره وړاندې کړي. انتونیو ګوترش د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي موافقه چې د مې په 18مه سوې وه په افغانستان کې د سیاسي بنبست د پای ته رسېدو لپاره یو ضرورت او د افغانستان په ګټه بللې ده. ګوترش په راپور کې چې تېره اونۍ خپور سو ولیکلي چې د کرونا ویروس و بعد افغانستان اقتصادي ودې ته تاوان رسولی او حتی د سولې هڅې تر اغېز لاندې کړې دي. هغه ویلي چې په افغانستان کې د انسانانو بشري او حقوقي وضعیت ته سخت اندېښنې وړ دی. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د بشري حقوقو د څارنې یو شمېر نړیوالو ادارو د ایران پر دولتي ټلویزیون چې له 355 وګړو څخه په جبر د شوي تحقیق ویډیو یې خپره کړې سخته نیوکه کړې او ویلي دي چې دا کار په ایران کې د مخالفینو د ځپلو او د ویرې د خورولو لپاره سوی دی. دغه کسان د 2009 او 2019 میلادي کلونو ترمنځ په ایران کې نیول سوي وو. د ایران لپاره انصاف په نوم ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی او د بشري حقونو لپاره نړیوال فدراسیون چې له پاریس فعالیت کوي په یو راپور کې چې نن خپور سوی په ایران کې له بندیانو د جبري اقرار اخیستلو په اړه معلومات خپاره کړي او همداراز د داسې جبري اقرار اخیستلو په خپرولو کې د ایران د دولتي ټلویزیون پر رول خبرې کړي دي. په راپور کې ویل سوي چې د ایران دولتي ټلویزیون په داسې یوه وسیله بدل سوی چې په ډله ییز ډول د ایرانیانو د ځپلو لپاره چې د ایران د استخباراتو وزارت او د سپای پاسداران ځواک لاس پکې لري کار کوي. د امریکا په پولیسو کې د اصلاحاتو جنجالي طرحه په سنا کې تر ناکامۍ وروسته نن د استازو جرګې ته وړاندې کیږي. په سنا جرګه کې چې د جمهوري غوښتونکو په لاس کې د ډیموکراتانو پرون د دې لایحې د تصویب مخه ډپ کړې وه. دوی وایي د لایحه په پولیسو کې د توکم پالنې د ستونزې د هوارۍ لپاره ډېره کمزوري ده. دا لایحه داسې مهال د تصویب لپاره قانون جوړوونکو ته وړاندې کیږي چې امریکا کې د پولیسو لخوا د یوه تور پوستې امریکایي جورج فلوید وژل کېدو پراخ غبرګونونه وپارول. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای ویلي چې 155 پیلوټان به چې په یوه تازه څېړنه کې اسناد مشکوک لیدل سوي دي له پروازه منع کړي. دا شرکت ټول 426 پیلوټان لري. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت یوه مسافر وړونکي الوتکه د مې میاشتې په 22مه نېټه په کراچي ښار کې راوغورځېده چې له 9 کسانو چې پکې سپاره وو 9 تنه ووژل سو. نن د پاکستان د هوایی چلند وزیر غلام سرور خان د الوتکې د سقوط په اړه پارلمان ته خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل
پایلټ او کو پایلټ فوکس نه تھے.
دا وایي دواړه پیلوټان پیلوټ او د هغه مرستیال د پرواز په وخت کې تمرکز نه درلود او فکر یې د کورونا د ویروس ویرې نیولی و او د هغوی د کورنیو غړي په کورونا ویروس اخته سوي و. له دې کبله هغوی مقررا پر کورونا ویروس خبرې کولې. د پاکستان د هوایي چلند وزیر ویلي چې داسې څرګندېږي چې د الوتکې د سقوط دلیل د پیلوټانو بې پروايي وه. او د فرانسې حکومت لنن څخه سیلانیانو ته اجازه ورکړي چې په پاریس کې د ایفل برج د لیدو لپاره ورتلای سي. دا د پاریس په پاریس کې خلک او سیلانیان لا هم نسی کولای چې په لیفت کې د برج سر ته وخیژي او فرانسوي چارواکو ویلي چې د خلکو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره یې دا فیصله کړې چې که هر څوک غواړي د برج سر ته پورته سي باید په زینو ولاړ سي. د فرانسې حکومت له تقریبا 3 میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سیلانیانو پر ورتګ بندیز لګولی و.
امریکا په یو تازه راپور کې ویلي چې پاکستان لا هم د ترورستانو لپاره امن ځای دی. ځینې څارونکي وایي
اقتصادي تحریم پرې راشي، تخنیکي مرسته باید ورسره نشي، د دوی د استخباراتي شبکو سره باید مقاطعه وشي.
روغتیا وزارت د تنفس د دستګاو یو فهرست خپور کړی، خو تر دې مخکې په ژواک خبري اژانس پاکستان د دغو دستګاو د قاچاق په اړه راپور خپور کړی و.
من داسې نور اسناد لرو چې هغه به موږ په خپلو ګزارشونو کې خپاره کړو چې ځینو مرستې د انټرنټونو د عامې روغتیا وزارت سره سوي چې متاسفانه هغه اوس په دې لیست کې نه لیدل کېږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د تحکالی په نوم افغان الاصل وګړي په وړاندې د پاکستان د پولیسو د بد چلند موضوع څېړي.
ماته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیې ته د لازمې او هر اړخیزې رسیدګۍ اطمینان راکړی.
په بهرنی موضوعاتو کې په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه راپور اوري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره امن ځای دی او هغه ډول چې شایي دغه هیواد په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. خو دغه وزارت په خپل کلینی راپور کې دا هم ویلي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې ځینې ګامونه اخیستي دي. نورحال له فیروزي عزیزین.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې تازه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې پاکستان لا هم د ترهګرو لپاره خوندي پټنځایونه لري او دا د دې لامل کیږي چې په نورو هیوادونو ترې ترهګر حملې او بریتونه وکړي. امریکا پاکستان تورنوي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې څنګه چې تامه کېده اقدام نه دی کړی، خو د افغان سولې په اړه یې د دغه هیواد د همکارۍ ستاینه کړې ده. خو دا چې پاکستان تر دې دمه په عمل کې له افغانستان سره خپل همکاري ثابته کړې او کنه، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان باید د سولې اړوند خپل نیت په عمل کې ثابت کړي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یوی خبری ناست پر محل د ازادي رادیو د پښتنې په جواب کې وویل
دوی دا سرګندونه مشته امیدوارونه کړي او هیله لرو چې دا په عمل کې تطبیق او د سولې پر اوستلو کې اغیزمن وي.
د متحدو ایالاتونو په دغه راپور کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په حواله راغلی چې په تیر 2019 میلادي کال کې د جنوري لومړۍ نیټه نه تر د سپتمبر د درشمې پورې په ټول افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو له امله 1,413 ملکی وګړي وزل سوي او 4,955 نور ټپیان سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې طالبانو د حقانی شبکې په مټ په 2019 کال کې تروریستي بریدونه زیات کړي، د پوځیانو ترڅنګ ملکیان هم په نښه کړي دي، خو طالبان بیا دا راپور ردوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی د تیر په پرتله جګړه راکمه کړې او یوازې هلته بریدونه کوي چې پر دوی د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغان امنیتي ځواکونو لولوري عملیات کیږي. بلخوا د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر پخواني چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان په اړه د پاکستان رول تر ټولو اغیزمن تمامېدای سي. د دغه وزارت پخوانی سیاسي مرستیال جاوید لودین پرې باور دی چې پاکستان د امریکا د دریز لپاره غواړي همکاري وکړي.
د دې جاسې رسیدلې دا به د پاکستان لمرسته ناممکن نه ده، خو یو وزارت باید راسي هغه د پاکستان مرسته د افغانستان د حکومت له هڅو تلاشونو سره یو خبره ده او د پاکستان مرسته د امریکا له حکومت سره بل خبره ده. په دې شک نسته چې بالاخره سوله د افغانستان سوله ده او که چیرته سوله رامنځته کیږي افغانستان به ترې ګټه کوي.
ښاغلی لودین وایي د پاکستان له همکارۍ پرته د افغان سولې بهیر هم نتیجه نسی ورکولی. په ورته وخت کې په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیره شکریا بارکزی بیا وایي تر څو چې د نړیوالو له لوري پر پاکستان فشار وارد نسی، دوی به د افغان سولې اړوند عملی ګامونه پورته نه کړي.
افغانستان دولت په کار ده چې سربیره پر دې چې نور هیوادونه سره لابي وکړي او مخصوصا هغه هیوادونه چې د پاکستان د منفي سیاست تر اغیز لاندې راغلی او ورته په مستقیم ډول باندې تاوان رسیدلی، سازمان امنیت شورای ملل متحد هم خپل شکایت وړاندې کی د پاکستان نه او وغواړي چې اقتصادي تحریم پرې راشي، تخنیکي مرسته باید ورسره نشي، د دوی د استخباراتي شبکو سره باید مقاطعه وشي.
میرمن مارکزی وایي پاکستان تر دې دمه د تمې خلاف عمل کړی او ان هغه طالبانو چې سولې ته اجازه کړی و بندیان کړی دي او یا هم پرې فشار راوستلی چې په خبره یې یاد هیواد باید نور له دغه ډول دوګونی سیاست لاس واخلي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور چې د چهارشنبه په ورځ زخپور سو په مرکزی او جنوبی آسیا کې د داعش ډلې ماتولو په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف یوازنی متحد هیواد بلل سوی دی. په دې راپور کې راغلي چې طالبانو په 2019 میلادي کال کې خپلې تروریستي حملې زیاتې کړې. ملالی بشیر او نور تفصیل.
په دې راپور کې ویل سوي چې طالبانو حقانی شبکې او نورو اړوندو ډلو په 2019 کال کې په تروریستي حملو کې ملکیان، حکومتي چارواکي او د نړیوالې ټولنې غړي په نقشه کړي او پر ملکیانو په ځانګړې توګه پر مذهبي اقلیتونو د داعش ډلې د جګړهمارانو حملو هم دوام کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال په راپور کې د تروریزم په اړه په ځانګړې توګه د طالبانو او القاعده شبکې حملو ته اشاره شوې او د دغو حملو په نتیجه کې د تلفاتو ارقام راغلي. په راپور کې راغلي چې د داعش جګړه ماران له القاعده شبکې سره اړوند عناصر او د حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ لسیمو پر افغانستان له حملو استفاده کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم پر ضد چارو هماهنګ کوونکي ناتن سیلز پرون د چهارشنبه په ورځ د 2019 کال د راپور د اعلان پر مهال په واشنگتن کې داسې ویل: داعش تغییر کړی. موږ په داعش کې د تغییر د دوام شاهد یو چې له یوې داسې ډلې چې د یوه ځایي قلمرو د کنټرول په هڅه کې وه، اوس یوه شبکه ده، یوه نړیواله شبکه چې د نړۍ هرې لویې وچې ته یې ځان رسولی دی. په دې راپور کې د بیلګې په توګه د 2019 کال د اګست 18 ځانمرګ برید ته اشاره شوې چې داعش په کابل کې د واده پر یوه سالون وکړه او په نتیجه کې 80 کسان وژل او تر 140 زیات ټپیان شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2019 کال د تروریزم په اړه د راپور پر اساس د داعش ډلې پر ضد د سیمه ایزې او نړیوالې همکاري په برخه کې افغانستان د نړیوال ائتلاف غړیتوب لري. په مې میاشت کې ولسمشر محمد اشرف غنی توافق وکړ چې د پاکستان او امریکا په یوه درې اړخیزه غونډه کې ګډون وکړي او نه یوازې د امنیت بلکې د اقتصادي ودې او سیمه ایز اتصال په برخه کې هم خبرې وکړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ولسی جرګې ځینې استازي وایي چې په میدان وردګ ولایت کې د سیمه ایزو کوچیانو او هزارو ترمنځ د رامنځته سوې وسلولې نښتې د څېړلو لپاره یو 15 کسیز هیئت ټاکلې ده. د دې جرګې غړي وایي چې ټاکل سوی هیئت به دغه موضوع څېړي او د دایمي حل لارې لپاره به یې ګامونه پورته کوي. خاطر پردیس له نورو جزئیات سره.
د میدان وردګ د سیمه ایزو کوچیانو او هزارګانو ترمنځ وسلوالې نښتې آن د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت له مهاله پاتې و جنجالي موضوع ده. تازه درې ورځې وړاندې د میدان وردګ ولایت د بهسود ولسوالۍ په کجاب سیمه کې د هزاره قوم او سیمه ایزو کوچیانو ترمنځ وسلواله نښته شوې ده. که څه هم د دغه وسلوالې نښتې د تلفاتو په اړه کره جزئیات نشته، خو په کابل کې د ولسي جرګې اوسنی او د میدان وردګو پخوانی وکیل سید حسین ناصری په خپل فیسبوک پاڼې لیکلي چې په نښته کې چې د دوی په وینا کوچیان د مرګ ژوبله ورته اوښتې ده. پولیسی جرګه کې د میدان وردګو ولایت استاذ محمد مهدی راسخ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دغه وسلواله نخته درې ورځې وړاندې شوې، خو دوی وایي وسلوالو طالبانو غوښتل د کوچیانو په نوم سیمې هزارګانو ته زیان ورسوي.
شرایط جنگی است همه ساله در این فصل.
هر کال په همدغه فصل کې کوچیان له طالبانو سره یو ځای راځي، قرارګاوي جوړوي، مرچلې جوړوي او له هغه ځایه د خلکو کورونه په نښه کوي. چې تیر کال هم په همدې جګړه کې 18 نفر ووژل شول. درې ورځې وړاندې هم دغه جګړه پیل شوې وه چې خلک په خپلو سیمو کې د خپلو کورونو څخه دفاع په خاطر ودرېدل.
د ښاغلي راسخ دغه ادعا بیا طالبان ردوي. د دې ډلې وایند ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی هم د پیښې د څېړلو لپاره یو پلاوی ټاکلی. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې د کوچیانو استاذ فرزانه کوچی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د میدان وردګو پر کوچیانو دا ټول حالت نور د زغم نه دی او حکومت باید لاس په کار شي. هغه وایي نن پنجشنبه ولسي جرګې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی هم وټاکه.
رئیس صاحب د ولسی جرګې تصمیم ونیو چې یو 15 کسیز پلاوی به ټاکل کېږي چې یو د کوچیانو نه پکې وکیل شامل دی او یو د هزاره لوري نه پکې وکیل شامل دی او درې کسان نور بې طرفه دي چې دغه موضوع به څېړي. موضوع د څېړلو لپاره دغه 15 کسیز پلاوی ټاکل شوی دی او هیله مند یم چې نږدې وخت کې به دوی خپله پلټنې شروع کړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د سیمه ایزو چارواکو او د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. د ولسي جرګې غړو د معلوماتو پر بنسټ د غستونځو له تیرو 15 کلونو را په دې خوا په خپل ځای پاتې او وخت نا وخت په دې ولایت کې د یادو قومونو ترمنځ نښتې رامنځته کېږي. دا چې د غستونځو ولې رامنځته شوی، په ولسي جرګه کې د میدان وردګو ولایت د خلکو استازی محمد مهدي راسخ وایي په دغه سیمه کې جګړه هر کال د پسرلي په موسم کې د څړځایونو پر سر رامنځته کېږي. له دې وړاندې هم د دې پیښې د حل لپاره د حکومت او ملي شورا لوري پلاوی ټاکل شوی و، خو تر اوسه دغه ستونزه نه ده حل شوی.
ازادي خبری مجله اوري.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل د امیر تهکالی د قضیه په بشپړه توګه د څېړلو خبر ورکوي. عاطف مشل د پنځمې پورز ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستانی چارواکو د امیر تهکالی سره ناوړه چلند کوونکي پولیس نیولی دي. ځینو نړیوالو چارو شنونکي وایي چې تر څو ګاونډي هیوادونو سره د افغان کډوالو د نړیوالو قوانینو پر بنسټ فیصلې رامنځته نه سي، له افغان مهاجرو سره به تاوتریخوالی دوام کوي. نور حل له دیوی نادر څخه.
په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې د امیر تهکالی په نوم د پېښور یو اوسیدونکی په بندخونه کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا تر وهلو ډبولو وروسته توبه ایستلو ته اړ کیږي. په ویډیو کې ښکاري چې پولیسو امیر تهکالی نیمه لغړ کړی او سپکې سپورې ورته وایي. په پاکستان کې د افغانستان سفارت د معلوماتو پر بنسټ امیر تهکالی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی خو په خټه افغان دی. نوموړی وروسته له هغې د خیبر پښتونخوا پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شو چې د راپورونو په اساس موده وړاندې یې د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د یوې ویډیو له لارې سپکې سپورې ویلې وې. فکر کېږي چې په دې ویډیو کې د امیر تهکالی سپکې سپورې د نشې په حالت کې ویل شوې دي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشل ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو ډاډ ورکړی چې د امیر تهکالی سره تاوتریخوالي کوونکو سره به قانوني چلند وشي.
پېښور کې د افغان رضی الله چې په امیر باندې مشهور ده، دغه سره د ناوړه چلند، شکنجې او د انساني کرامت خلاف قضیه د موږ د جدي غور او څېړنې لاندې ده. ماته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیې ته د لازمې او هر اړخیزې رسیدګۍ اطمینان راکړی او د مرتکبینو او ملوثو کسانو مسؤلینو د عزل او توقیف اطمینان راکړل سوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په ایران افغانستان کې هم د افغان کډوالو په وړاندې د ایراني پولیسو د تاوتریخوالي زیات شمیر قضیې ثبت شوې دي. د روان مریز کال د ثور په میاشت کې یو شمیر افغان کاریګر د افغانستان او ایران په ګډه پوله د افغان حکومت په وینا د ایران د پولیسو ساتونکو له لوري په زور مجبور شول چې هریرود سیند ته ځانونه وغورځوي. له دې پیښې یوه میاشت وروسته د ایران یزد ښار کې د ایراني ځواکونو له لوري د افغان کډوالو یو موټر په ډزو وویشتل شو او وروسته یې اور واخیستو. په دې دواړو پیښو کې 18 تنه افغانان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمیر افغان شنونکي وایي افغان حکومت باید له ګاونډیو هیوادونو سره د افغان کډوالو اوسېدلو او تګ راتګ په اړه دوه اړخیزي هوکړې رامنځته کړي. له ډلې یې صفت ساپی وایي پاکستان او ایران کې له افغان کډوالو سره وروستۍ پیښې ښکاروي چې یادو هیوادونو کې افغان کډوالو سره د انساني حقوقو او د کډوالو د نړیوالو قوانینو خلاف چلند کیږي.
د ایران لخوا د افغان مهاجرینو په وړاندې د خوشینونکو پیښو نه وروسته اوس پاکستان کې هم دا ډول یوه پیښه رامنځته شوې ده. دغه ستونزې هله حل کېدلی شي چې افغانستان وتواني چې د دې هیوادونو سره د خپلو اتباعو په د حقوقو د هغوی د شتون او د قانوني کېدو په برخه کې او هم دا ډول دغه هیواد تعهدات د خپلو اتباعو د حقوقو د ساتنې په برخه کې ترلاسه کړي.
پاکستان او ایران کې اوس مهال میلیونونه افغان کډوال ژوند کوي چې ډیری قانوني اسناد هم نه لري. خیبر پختونخوا کې د پاکستانی پولیسو لخوا د امیر تهکالی سره د تاوتریخوالي وروستۍ پیښې د پاکستان دننه هم سخت غبرګونونه راپارولی دي. دوی غواړي چې امیر تهکالی ته د انصاف او ظلم کوونکي دي له قانوني سزا سره مخ شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلارې توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان روغتیا وزارت وایي د مصنوعي تنفس د دستګاو یو تازه فهرست د خبر کړی دی. دغه وزارت چارواکي وایي چې دا چې ځینو هیوادونو په مستقیم ډول روغتونونو سره د تنفس د مصنوعي دستګاو مرسته کړې ده، د دې قبله ځینې دستګاوې له دغه وزارت سره ثبت نه دي. خو تر دې مخکې پژواک خبري اژانس پاکستان ته د لسګونو دستګاوو د قاچاق په اړه راپور ورکړی و. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هغه تور د سپیناوي په لټه کې دی چې د پژواک خبري اژانس له لوري ورباندې پورې سوی. دغه وزارت تازه د هغو 45 د تنفس د مصنوعي دستګاوو نوملړ خپور کړ چې د کووېډ-19 ناروغۍ د درملنې لپاره د ځینو هیوادونو له لوري له افغانستان سره مرسته سوې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو مسؤل سید جامع دغه فهرست د خبراوي هدف داسې بیان کړ: دا نوملار د دې لپاره خبريږي چې پژواک خبري اژانس مخکې ویلي وو دغه دستګاوي پاکستان ته قاچاق سوي. خود عام روغتیا وزارت سرپرست له لارښوونې سره سم روغتیایي مسؤلینو دستګاوي د مسلسلو شمیرو له مخې تشخیص کړي او لیست یې ولیږي چې دستګاوي موجودې دي. له دې وړاندې د عامې روغتیا وزارت یو لیست خپور کړی و چې مرسته سوې د مصنوعي تنفس 8 دستګاوې ورکې ذکر سوې وي، خو په اوسني لیست کې 18 نورې ور اضافه سوې. خو ښاغلی جامع وایي چې د قطري الغرافه مرستندوی بنسټ په ګډون یو شمېر هیوادونو په مستقیم ډول د ولایتونو له روغتونونو سره د دغو دستګاوو مرسته کړې چې له وزارت سره ثبت نه وي. له دې وړاندې د پژواک خبري اژانس راپور ورکړی و چې د دغه راپور د اطلاعاتو په اساس 2 د مصنوعي تنفس دستګاوې پاکستان ته قاچاق سوي. که څه هم اوس د دغه اژانس مسؤول دانشکړو خیل د دغه لیست له خپراوي هرکلی کوي، خو ټینګار یې دا دی چې دغه لیست بشپړ نه دی.
دغه نوی کوم لیست چې دوی اعلان کړی یا یې لري، موږ داسې نور اسناد لرو چې هغه به موږ په خپلو ګزارشونو کې خپاره کړو چې ځینو مرستې د انټرنیټونو د عامې روغتیا وزارت سره سوي چې متاسفانه هغه اوس په دې لیست کې نه لیدل کېږي.
ښاغلی کډوخیل زیاتوي په دې برخه کې د دوی څېړنې روانې دي او د تنفس د مصنوعي دستګاوو په برخه کې به له خلکو سره کره معلومات شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم افغانستان ورځ تر بلې د کرونا وایروس د خپرېدو له ګواښ سره مخ دی او هره ورځ د ناروغانو کچه لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس د پنجشنبه تر ورځې په هیواد کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر 13015 تنو ته ورسید. دغه وزارت رسنوی ته پاستولی پیغام کې ویلی دی چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1115 مشکوک سمپلونه اټست سوی دی چې له جملې 416 مثبت وو. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په همدې موده کې شپږ درستنه د کورونا له امله مړه سوي او 315 نور ترې رغېدلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور ریاست پاکستان ته د تنفس د مصنوعي دستګاهو د قاچاق د هر اړخیزې څېړنې لپاره یوه کمیټه په دنده ګمارلې. د ولسمشر له دفتره په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د اقتصاد عالي شورا په ناسته کې په دغه کمیټه کې د څېړنو لپاره د چارو د ادارې، د بازرس ادارې، د څېړنو عالي ادارې او لوی څرنوالي غړي توظیف کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسی آزادی رادیو تا غوژیست دا خبری مجله ترشپجنیم بجو دوام کوي. دا خبری مجله اروستای راپور راخلو. پا نړۍ کې د کورونا وایرس لخ پریدو رئیسی ساینس پوهانو ترو سنده مندلی چې آیا انسان پا دی وایرس دویم زل هم اخته کیجی؟ خو نوی تیرده نشهی چه دا کورونا ویروس پوراندی دا مقاومت پا خاطر انتیبادی پا بدن که تیرده را وقت نه پاتی کیجی. تر اوس پا نړۍ کې 9 میلیونه او 3 لکه کسان پا کورونا وایرس سخته سیوی دی چه نیمایی روخ سیوی هم دی. خو ویل کیجی چه هیچ تضمین نست چه روخ سیوی کسان و بیرته پا دی ناروغی نخته کیجی. ملالی بشیر او پا دیاره نور و تفصیل.
په نړۍ کې تر اوسه همدا فکر کېده چې له کورونا ویروس روغ سوي کسان د دې ویروس پر وړاندې معافیت مومي، خو هغوی باید ډېر احتیاط وکړي ځکه شایي دا خبره رښتیا نه وي. تر اوسه داسې ضمانت نشته چې د کووید-19 پر ضد جوړ سوي انټیبادي د تل لپاره د انسان په بدن کې پاته کیږي. په چین کې د وروستیو څېړنو پر اساس د کووید-19 د ناروغانو په بدن کې انټي باډي وی چې تر اخته کېدو 2-3 میاشتې وروسته په بدن کې ډېرې کمیږي. انټي باډي یو ډول پروټین دی چې د انسان په بدن کې جوړیږي او د بهرنیو میکروبونو د له منځه وړلو کار کوي. په دغو میکروبونو کې ویروسونه هم شامل دي. څېړونکي همداراز په دې اړه څېړنې کوي چې انټي باډي د روغ سوي کس په بدن کې څومره موده پاته کیږي. په امریکا کې د څېړنو نتیجه ښیي چې په هغو کسانو کې کورونا ویروس ژر پرمختګ کوي چې علائم لري. خداکار د هغو کسانو په نسبت ډیر وخت نیسي چې علائم لري. دا معلومات ځکه مهم دي چې هغه کسان چې علائم نه لري نورو ته د ویروس د انتقال په برخه کې نور هم خطرناک ثابتېدای سي. د کورونا ویروس له کبله شاوخوا 500,000 انسانان مړه سوي، 9 میلیونه ورباندې اخته سوي او ټوله نړۍ سترګې په لاره ده چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره یو درمل یا واکسین جوړ سي. د کورونا ویروس له کبله اوښتي زیان په اقتصادي برخه کې هم ورته نتایج لري. د اقتصادي همکاري او پرمختیا ادارې خبرداري ورکړي چې وړاندوینه یې ښیي د نړۍ اقتصاد به سږ کال 6.6% رکود وکړي. په دې راپور کې د بیکاری د کچې وړاندوینه هم سوې چې له 3.6 میلیارد کسانو څخه به له 9% تر 10% بیکاره سي. د اقتصاد پوهانو په وینا د سږ کال تر پای به مالی لاسته راوړنې دومره کمې سي چې له جګړې پرته به په یوه پیړۍ کې نوي کمې سوي. تیره میاشت د نړۍ 4.5% کارګر په داسې هیوادونو کې و چې کارونه یې په ټپه درېدلي او په نړۍ کې په هرو 6 ځوانانو کې یوه یې د کووید-19 ویروس د خپرېدو له پیل راهیسې کار پرې ایښی دی.
رحمت خواهد تا سر خبره کنم پر اواز داده که حکومت نوشترم رسته و که از نوشتر کومک و که ویسی پا گریش که گمرک شو کرده ده غمم را تا محصولی داخل پا افغانستان که در غمم و محصول شروع کرده پا در طول تاریخ که پر ویس پا افغانستان که غمم پا داخل که نده محصول سوی ویس دا شد افغانستان حکومت نوشتر پا گریش که گمرک شو کرده ده کندار تا که ویز خلق دیم غمم و رسته و ویس دی دل تا غمم محصولی ده.
سلام علیکم. علومه حامد وروره. وروره سلام مسلمان چې وروره ته خدای په لحاظ څه چور چور دی وروره. دا ځابل ولایت کې دا په ځای جوړ کړی بده نو ورک سره لا بس کوم ټرانو ته کوله چې وروره بارانو ګر سره ګر د مټوال درولي والا چې الله وروخه دې باندې خبرې کوي انځو وین کوي زره وانه د سواخ دی وی زره وانه د سواخ دی درته غاړي زور درته غاړي والا ته وایي دې کوي دې ولي دې څو سره نه کوي وروره موږ دا غاړي دې ازاتري دې الله تعالی
مو سلام دایره ما
مجدد روحانی د هلمند ولایت دا مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسؤولو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولۍ تر کچې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه راشي نو دا بسونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې وسته ولري. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا پنځو روپو په بدل کې هغه بس باندې خرڅوي. نو تاسو څخه هیله او ارزوی مې دا ده چې تر مسؤولو چارواکو پورې زما پیغام ورسوي. مننه. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.